دې چې ویزه ملره له هم وینولم او حج کنتی انتقال کړم بیا یې خوش کړم دوی زما ویزه نه منله ویری چې د میډیکل ویزه ده
دوی وايي په شخصي لباسونو کې د اشخاصو پیژندل ورتستون بنشي او نشي کولای د دغه کسانو او پولیسو ترمنځ توپیر وکړي دوی دا کوي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت افغانان له هر ډول بشري حقوقو به برخي او د ویر او خفغان په فضا کې ژوند کوي د پاکستان پولیسو تر اوسه دغه ادعا او پاړه سندې ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نخو تورسه پاکستان په دې هیواد کې په میشتو کډوالو فشارونه زیات کړل نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري کانفرنس کې د بیاسنا د افغانانو د نیولو د سختو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ نوموړي ټینګار کړی چې لستنېدو وروسته که دغه افغانان بیا پاکستان ته ننوځي نو سمدستي به ونیول شي په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې اوسمهال وضعیت تر بل هر وخت خراب او د کډوالو نیول په د دوام لري د دې شورا رئیس میون عالمی افغان د سیشمې پورز ازادي رادیو ته ویل
وضعیت ډیر زیات خراب دی پولیس سهار او مخام راځي اند شپې یو دوه او درې بجې راځي تور زه دوه درې ځله راځي او هر افغان چې مخ ته ورشي او اسناد ونه لري نيسي او حاجی کم ته انتقالوي او افغانستان ته ډیپورت کوي ډیر بد وضعیت دی
گرفتار میکنن
خونوموړي ونویل چې آیا پاکستانی پولیس په رسمي یا په شخصي لباسونو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي دا اندېښنې په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو وزیر لګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي مولوی عبدالکبیر جمعه د دسمبر 12مه په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي تازه د دسمبر په 15مه له ایران او پاکستانه 1500 کورنۍ چې د کورنۍ د غړو شمیرې 3015 ته رسېده په خپله خوښه او په جبري ډول ستنې شوي په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې ډېری د تیر جمهوري نظام غړي مدني فعالان خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان دي په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته پناه وړي او که افغانستان ته شړل کېږي ژوند به یې د مرګ له ګواښ سره مخ شي پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچسیار ویلي له هغه وخته بیا د روان 2015 کال د نومبر تر 3 پاکستان لږ تر لږه 1.8 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي
د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خوني افغان مسولان وایي د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو په بندیدو سره د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیان رسیدلی دی د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنۍ ډول 3 تر 5 میلیون ټونه د ډبرو سکرو یوازې پاکستان ته صادرول د ډبرو سکرو ځینې کاروباریان وایي سکال د نورو کلونو پر خلاف افغانستان کې د نن د ډبرو سکرو پریمانه او بیې هم راټیټې شوې دي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوه میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي چې راځي ولې د ډبرو د سکرو د صادرات په ټپه باندې واستوو په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې پابریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي چې پابریکې چې ویدیو ټوله د افغانستان په زغالو سره لیدلې او د افغانستان د زغالو څخه یې کار اخیستی علم یې دا دی چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پی ومومي چې د دواړو لورو خلکو ته سخت زیانونه متوجه دي او سخت زیانونه یې وګالله
ښاغلی مهمن وایي په افغانستان کې سره لدې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کېږي خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړې کړل سي د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته لدري تر 15 میلیون ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي رادیو ته وویل،
افغانستان کی دنن چکن زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د شپږ شپږ نیم میلیونه تر اووه میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
خغلی رسول کته همونه ویل چې ساګ میلادی کال ل اکتوبر د لارې لبندې دوه مخ کې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوی خو وايي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلی ازادي رادیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بای هم راټیټی شوی دي. دا وايي اوس مهال د یو ټن ډبرو بایا تر شپږ نیم زرو افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بایا تر یولس او حتی دیارلس زرو افغانۍ پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر شپږ نیم زره افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزوي کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په څلورمه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل شي چې قوي اطمینان ترلاسه شي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له یولسمې نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډایه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وای د خپل ماشومان لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل محدود تفریحي مرکزونه شته، خو په خبره هغه هم د پیسو په مقابل کې، او دوی هم د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپل ماشومان ورولي. نور حالي په دې رپورټ کې.
پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل. د کابل د شاشه ای سیمې یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستوران ته ورستي، شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسنی اقتصادي شرایط او بیکاری او بیوزلۍ ته په مام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضي دولتي شته ده، خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي، او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي رسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي. نو ماشومان د پاره ډیر په محدوده ساحه کې، واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډیر وخت پکې نه شي تیرولی ځکه چې هغه ډیر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت لپاره درته اجازه درکوي چې راشي ماغه غذا دې وخت بیا نور درته وایي چې یعنی لاشم زه پری دې نور لپاره. زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي، او ټول دې وخت نه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي. خو د سې کوم خزانه د بیا مونږه ماغه رستورانت زو یو خزانه خورل لپاره ورته راځو.
د کابل ښار د خیرخانی سیمه اوسیدونکو ماجبین هم ورته خبره کوي.
پرکې رایتون نس بدخون مو خزانه جزئی رفتن د اکثریت پرکو نس
وړیا پرکونه نشته. هغه ځینې چې دی هغه د لوګو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دی د ماشومان لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولې شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپل او هم ماشومان د لوب او تفریح ځایونو له لذت به برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو څلوېښت پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې یو څلوېښت پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل ښار لتیرو دریو کلونو رئیس په نادر خان غونډۍ کې بیوبل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالۍ لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې یو شمیر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم اداله لري چې دوی بیوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او د غشان د خوندیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ازازي ازادي رادیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د دې شبغره ده بس معلوم ده دغه 500 سبغانه ده جک ټکټ چې ده 500 سبغانه ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راځي دروازې کې موږ کوي چې یار موږ راځي لکه واس نه ځای په هغه موږ پری پرېدو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر سل 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو مشومار راځي بیا وو ته به موږ 500 په بیا پس د ډیسکاونټ ورکو. کله چې په مینو خلاص او معلومدار خبره ځکه په پامیل چې پارت ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کې فارا کې مختلف رستورانتونه ورکیو فل هم داسې مساری په ډېر کم شي یا تیا پسه د پارکی کړل دي چې زیات شو د زړه خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
پراپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وايي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بي برخې سوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه ورسته لزده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونه ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د انجونو او خزو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومان او روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومان ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول ته دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولی. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبي د غته راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبي کوي منډي وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي وخت تیروي هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبي د ماشوم فکر پیاوړی کوي د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای شي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریحي ځایونه ډېر مهم دي ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلي کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو جامو آرام او امن کورنۍ چاپېریال پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوب کولو سره ښه وده کولای سي. هغه امکانات چې نن سبا یې ډېری افغان ماشومان نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو د پکتیکا ولایت نه پاره کی ما چې زمرا روان د هوا ډیر سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کاخته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړی هوا وی ته سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی. هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه راڅه کیږي که ته دا زموږ ږغ پور کړې. نه یو کار شته یو شی نهشته دلته. دا شپه رو میاشت کیږي اوس په وچ وړو اریان نمی ولس ځان را نږدې کوي، نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی، دا زموږ راختر ځای ورسوي چیر مره باندې.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ور اچولي دي، ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي، نو ډیر بشوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي ملما السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوس زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر راوروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومو چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په دسته کې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په دسته کې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې وه. په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېر وکړلو، بیا هم صرف بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
سیمه ډېره زیاته بل ډیره زیاته غرنۍ و او د خونځې چې و دا د کورونو نه لري نو دا سره واځل تل کتب ځین مکتبونو ته یا خونځې ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نو نو افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه نو بس دا خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا نو لومړني وختونه چې وو یعنی ولنی سینفونه یا ټولګي چې وو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکر وي هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړو.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام کړی؟ د دې خبرې اترم راکو کړه کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا د اسف سمیم چې زمونږ ډېر درود استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ؟
شاعري خو درس او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوي ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نوري په څه چیت له خپله امره کړ او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې له ما پوښتې ته ووایه ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولی په خونخورې هر څه ووري سوې د خوارانو خیره چیرته زی او حسن پر تمام چی وخشی تیر مس رنگین خایست لیلا چیرته زی او غمی د زنگو د وخت ملګری دی غمی د زنگو د وخت ملګری دی خبر تراب سر الله چیرته زی
ډیر ښه تاسو ډیرې پوښتنې کړي خو له خپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی
بله بله اوه چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې
ډیره الله ډیره زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده دا ستاسو لومړی کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړې د طاهر سره فریدي د لړمې کیسو یو ټولګه وه د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب را کړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼه کې چاپ م شولو نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه
چې په عین حال کې چې طنز په کې دی یو خفګان یا تراژیدي هم په کې دی خفګان
بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمی صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو او ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی د افغانستان ټولو تلویزیونونو د زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دی چې په داسې څه په لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زبردم روي ما چې بيخي نوې پدې چې د پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړو پښتو افسانه افسانو کې څو سال پاره کې د سلو کلونو کې چې چا لاندې کې سی په پښتو کې لیکل په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا تیړلې دي د کامین او خواله د ټولې د خپلې دي په هغه کې په اخر کې به لاس کا سي خوده لیدي چې دا د لړ نکسو لیکوالان دي نو یعنی صاحب کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغله د منګل شه لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه دا تراب کې شي دي دا دا دی لري نه ویدي نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره پوسټ پوری دي او د موضوع غانم چې دي
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې عنوانونه ګورو
سعیده نو فارن دا یو کیسه نوم ده د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو انده د افغانستان سیک وګړي دي
بلو اصلا دا څه ده چې بل دا ستاسو پوښتنه زما په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د اعدادو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلې دي د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کمینادو دی وی په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې د کابل کې چې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه لاغلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس د سیګ د مخې ته ورځي او دا تېر باسي پیسې پر هغه باندې لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغه ښځانو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه نو دا چې یو دغه په برواز چې به د پتلون ډیر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی و که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بیخي ډیره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډیر ښه. تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زموږ څو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولای نه شې استعمالونه نه شې کولای وړه اشتباه چې دی وکړل ټوله کیسه دې د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه پکې باندې کاریږي موسیقي پکې د بیک ګراوند کاریږي بل اغیز نسبت د هغه نه ډیر دی د لنډې کیسې نه ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې ویو چې یو خپل جنې په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عمل نه شې د هغې جړه د هغې اده دا په خپل د لیکل نه سم چې نه ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغه شي هغه کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې خو دې هغه باید پټې مخکې نه رسوانوي او په اخرو صحنو کې
نه تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډو کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مو ویلای کنا یوازې تجربه لري؟
ما خپل یو ګډ کورس د ډایریکشن اخستو، خو صحیح خبره را ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایریکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال خپل ډایریکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایریکټر وي. خو زه د سی ډایریکټر مو د ډایریکټری خو مختلف قسمونه لري، د جنگ بیل ډایریکټری، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایریکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټر وم. په دې کښې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکز ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي جړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کښې چې وشي چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کښې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنس مینان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف را ځي، ډېر لګښت پرې را ځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کښې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا له لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کښې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و، دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کښې، یو چا را ته زنګ ووهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نه شته چې داسې مرسته را سره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش قسته سیریال ما لیکلی و، نن مې وو د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کښې دا شل کلنې ناخپالې چې وې، دا ټولې په تنس کښې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطې جوړم شو، د اطلاعات کلتور وزارت جوړم که، خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې اخیستل، جهاني صاحب ډېره لنډه مودیا وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم را سره دی، او زړه کښې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وی نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلکې ګوري، ټول ورته وژړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کښې کار کول شرم ګڼي.
مننه. تراب صاحب، لنډ د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست، هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نومونه چې اوس را ته یاد دي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کښې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کښې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرست چېرته چې ارواپونه، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات، دا شیان درشیه بل دا چې زما ناول ورش خلکو ډیر د خوښ کو د ارمان د چرال ما غمې ولي ته چاپ شلو نو می دې هغه بچوکو همدارنګ سفرنامه می چاپ شوی د کتاب په شکل باندې سر لوړې ژوند هغه چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې می کتاب وسکل دی هغه چاپوم د سندور شاهزاده دا ناولونه می نور شروع کړی دي چې یو انتقام نومې دی او بل د ونې مینه نو دا شیان لګې دلته کار کوم بله بله یو مجموعه مې د لندن کې څو انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لنډې کیسې دي اوس که دې شعر خوښ نو شعر به درته ویم
مهرباني وکئ او ما دې هم دې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلې او تراب صاحب مهرباني وکئ خپل شعر واورو بیا به خدای په منی
وکړه نو شعر به څه دی چې تصویر تصور دې ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو خو نور د صبر ستر مات کړه انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی کاو کړم له ستورو دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته دې مزکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادی میلمه
د تو نه پس مې زړه سینه کې لاکھ زنو تن کې مې هم دا حساب کرخت وا خو تیر شو ستم دے در پیات کڑما.